سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د قدر جلال او فته تخنيکي چارو په سمبال اختر کولای کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان کورنۍ رسنۍ وايي په شمیر ولایتونو کې د تیر درو ورځو وروختونو په پایله کې 15 کسان مړه او 13 نور ټپیان شوې دي د دې رسنیو د راپورونو پر بنسټ درنو واور د انساني تلفات تر څنګ پزره او مواشي هم لمنځه وړي د طالبان د حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا سره پرونه پاروستي ورختونه کې د مرشو کسان شمیره څا او د ټپیانو د خودلې و د طالبان تر کنټرول لاندې د هاو پیژندنې د رینن شم به هم د افغانستان په دیرش ولایتونو او سلنګونو کې د درنی واورې توند بارانونو او بادونو د سیلابونو دراوتو اټکل کړی دی بل پلو بیا په ګوندی پاکستان کې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واوره بارانون لکبل خلکو تازانی او مالی زیانونه وخت دي د ازادي رادیو د مشال پرخي د راپور پر بنسټ په تیر دوه ورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واوره بارانونو د ولیدو او د سیلابونو د راوتلو عمل د لس کسان مړه او لس نور ټپین شوې دي په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ویاند بلال فیضی نن د مارچ 2 مشال رادیو ته ویلي په خیبر پختونخوا کې نه هته نه مړه شوې دي چې شپږ ماشومان او دوی خزي دي دغه خبره په سمه کله هم دروختونه لړۍ روانه ده او خلکو ته یاد امرس رسول هڅه پیل کړي د فیزي خبره د خیبر پختونخوا په صحت سیمو کې د سیلابونو لکبل 15 سیلانیان باندې پاتې او جوز مال خوندې زینو انتقال شوی د خیبر پختونخوا په سواد کې بیا د مارچ تر 9 نیټې پورې د ټول تعلیمي ادارو د تړل کېدو امر شوی د بلوچستان په خران سیمه کې د مارچ په اوله د یو کور د چت د راغورځېدو په پیښه کې هم درې ماشومان مړه شوی وو تر دې وړاندې دروان کال د فبروري په 19 هم په خیبر پختونخوا کې دروختون لکبل څلور تنه مړه او نه هڅه نه نور ټپیان و د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی د 2023 کال د زړوري خزې د جایزې له 12 ګټونکو څخه یو اعلان کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان پر اساس میرمن یعقوبی او یو لس نورې خزې چې ایران څخه د فریبا بلوڅ په ګډون با د زړوري خزو د جایزې د مارچ میاشتې په څلورمه پیاوړ مراسمو کې ترلاسه کړي په بیان کې راغلي په دې مراسمو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د هیواد نوموړی میرمن جولی بایدن ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی میرمن یعقوبی کلونه د هغه خوځو له حقونو دفاع وکړه چې له تاریخوال سره مخ شوی وړاندې راغلی میرمن یعقوبی او خوندې په 2008 کال کې د کملی دو کسانو د روزنې لپاره د رهیا په نوم یو سازمان هم رامنځته کړ د افغانستان څخه له میرمن یعقوبی او ایران څخه د میرمن بلوت سربیره لس نورې ښځې له بنگلاديش بیلاروس بوسنیا هرزګوینا برما کیوا اکوادور ګمبیا جاپان مراکش او یوګاندا څخه د 2023 کال د امریکا د بهرنیو وزارت د زړور خزې جایزې کټون کې اعلان شوې دي د امریکا پولیسو د هغه تنکی ځوان د نیول کېدو خبر ورکړی چې په واشنگټن کې د یو افغان په جلو کې په لاس لرلو تورن دی دغه افغان چې نصرت احمدیار نومیږي کلونه په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی و هغه د 2023 کال د جولای په 3مه په واشنگټن کې هغه مهال وژل شو چې له موټر یې سپرلی ښکته کوله د احمدیار ملګرو پولیسو ته ویلي پر هغه د کرایې د غوښتلو پر مهال ډزې وشوې خو د واشنگټن پولیسو ویلي هغه له سپرلی ښکته کولو وروسته په خپل موټر کې ناستو چې څو تن کې ځوانان ورغله او هڅه وکړه چې د هغه موټر ترې واخلي یو دیش کلن احمدیار پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې تورس امریکا ته تللی و او په شمالي ورجینیا کې له خپلې میرمنې او ماشومانو سره میشت و او د امریکا یو شمېر پوځي قومندانانو نن د مارچ په بخښنه سره پرون د مارچ اوله په یمن کې د ایران لملاتړه د برخمنو حسی یا خیانو د یو توغندي د لمنځوړلو خبر ورکړی دی روټس خبري اژانس د قومندانانو په حواله راپور کړی چې تم اوله توغندي و توغول شي خو دوی پرې برید وکړ په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي ورسله هغه چا دوی و ولیدل چې د امریکا یو بیړۍ له خطر سره مخ ده نو په راتو غندې برید وکړ او نابودي کړ حسیان چې د جګړې ځپل یمن ډېره برخه تر واک لاندې لري د تیر کال د نومبر راهیسې په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړۍ بریدونه کوي د حسینو په خبره دوی دا کار پر غزه د اسرایلو د برید په ځواب او د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره ترسره کوي امریکا له دې وړاندې هم څو ځلې د حسینو تر واک لاندې سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي وړاندې به په افغانستان کې د وروستۍ اورښتونو په اړه باندې چې څومره تلفات خلکو ته اړولې په دې اړه وروستۍ جزئیات درکړو. همدارنګه دا به هم در سره شریک کړو چې د افغانستان په کوم ولایت کې کومې لارې تړل شوي دي چې هلته له سفر کولو ډډه وکړي. همدارنګه دا چې افغانستان په وروستیو کې پرله پسې کرکټ لوبې بایلي او وروستۍ مات یې له لنډ څخه وه، علت یې څه دی؟
زمونږ ټیم سی او ډیر بیلنس ټیم نه ښکارېده، ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری.
وړاندې مو د کرکټ د مینهوالو نظرونه هم راخیستي دي چې دوی د دغې ماتو په اړه باندې څه وایي. همدارنګه د بینټ څرګندونې چې د افغان ښځو په اړه باندې کړې وې او د طالبانو غبرګون چې دوی ورته څه ویلي دي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نن د مارچ 2 د بلوڅ کلتور ورځ ده. دا ورځ څنګه لمانځل کیږي؟
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي، بلوڅان راغونډېږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي.
دا چې دا مراسم به څه ډول وي او دوی دا خپل کلتوري ورځ څنګه لمانځي په دې ته وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه ستاسې پیغامونه هم راواخلو. نور مطالب مشتملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي راځو د خبرونې نومړي مطلب ته. په افغانستان کې د سړې هوا واورې بارانونو سیلابونو له امله په مالي او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. طالب چارواکي وایي په تېرو 12 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه شل کسان مړه شوي او 14 نورو ټپیان شوي دي. دغه شان د سلګونو کورونو د نړېدو او زرګونو څارویو د له منځه تلو راپورونه هم ورکړل شوي. ورسو اکرام الله اکرام ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د طالبانو د حکومت په خوته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رواني کب میاشتې له لومړۍ نیټې تر 12مې نیټې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا واوري بارانونو او سیلابونو له امله شل تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سائق رسنۍ او تاپا استولي پیغام کې ویلي
کب میاشتې له اولې نیټې نه تر اوسه له بده مرغه په هیواد کې شل کسان شهیدان شوي او 14 کس هم زخمیان شوي دي د واوري او بارانونو له امله، او 425 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي او 5250 څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، کابل، زابل، سمنګان، دایکندي، غور او بدخشان هغه ولایتونه یاد کړي چې دغه تلفات پکې وختي خدا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو 3 ورځو کې د ځینو کورنۍ رسنیو راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو ولایتونو کې د سخت یخنۍ، واورې، تیزو بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او 13 نور ټپیان دي. یوازې د کندهار، خوست او هلمند ولایتي چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د کورونو د چتونو د لوېدو په پیښو کې 8 تنه مړه شوي. اخوا د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د فاریاب د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا 2000 څاروي د واورې او یخنۍ له کبله مړه شوي. د دې تر څنګ د بلخ پاتو ولسوالیو کې د یخنۍ له امله د 4000 څارویو د مړه کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د پروان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست مسولینو بیا رسنیو ته ویلي چې په دې ولایت کې سخت ورښتونو او یا کورونه نړولي خو دا وخت مرجوب لپاره یې څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سخت واورې له امله د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې تړل شوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته ویل
نورستان مرکز پارون کې د ماول وسوالی نه ونیسه تر مرکز پوری ترافیکی لار قطعې بند شوې دي، او په مرکز پارون کې هم کسان نشو کولای چې دکان ته لاړ شي. خلکو خپل دکانونه نه دي خلاص کړی او چنان همداسې بند دي. په منډول وسوالی کې مالونو ته هم زیان رسیدلی.
د نورستان د گاوند کونړ ولایت یو اوسیدونکی محمد وایي چې سخت یخنۍ څاروي مړه کړي او آن د ماشومانو د تودولو لپاره څه نه لري.
دلته زمنګ پسونه ډیر سخت خراب شو، زمنګ دا مالونه ډیر زیات مړ شو، نور مړ کېږي، همداسې بیماران شوي، یخنۍ ډیره سخته ده او ماشومان هم د غل لپاره څه نه لرو چې هغوی ګرم وساتو.
د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري یو اوسیدونکي محمد حسین په دې ولسوالۍ کې د سخت یخنۍ له امله د وخت مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسوی گزشته شتا
لتیری شپیرا هیڅ سخت واور شروع ده د خلکو زیات مالونه مړشوي دي آن د یو کس اتیا څاروي مړشوي دي او نور هم د مرګ لګواخ سره مخ دي
حالتي مردان سو از بین رفتن
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په ډیر شو ولایتونو او سالنګونو کې د ورښتونو توندو بادونو او د سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې په نورستان، پنشیر، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واورې او بارانونو کچه تر نورو هغو زیاته وي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت له زیانمنو سره د مرستو په پار د 50 میلیونه افغانیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی، خو زیانمن شوي وګړي وایي تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو د طالبانو پر ضد په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تر سرلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه په دې هېواد کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د غوښتنې هرکلی وکړ. د افغانستان د مقتدرو ښځو او شنبهی ارغواني خوځښتونو د اعلامیو په خپرولو د ریچارډ بینج د دې غوښتنې په هرکلي سره په نړیواله محکمه کې د دوی پټوکو طالبانو ته د جنایتونو د څېړنې غوښتنه هم کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور د دوی پر وړاندې تبلیغات بللی دی، د معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو دا راپور ستایلی. د افغانستان د مقتدرو ښځو او شنبهی ارغواني خوځښتونو د اعلامیو په خپرولو د طالبانو پر ضد په نړیوالې محکمې کې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تر سرلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه د ښاغلي بینټ د غوښتنې هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د یاد سازمان د شورا په 55مه غونډه کې د خپل راپور په وړاندې کولو سره وویل چې د طالبانو پر ضد باید د جرمونو په نړیواله محکمه کې دوسیه جوړه شي. د شنبهی ارغواني خوځښت نن د شنبې په ورځ د دې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د ښاغلي بینټ راپور د افغانستان د واقعیتونو بیانونکی دی. د یاد خوځښت مسؤولې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
امیدوار هستیم به ورده کاکای ریچارد
هیله لرو دغه موارد چې کاغلی بینټ مطرح کړي یوازې غوښتنه پاتې نشي. نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې ډول د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږي او مرسته وکړي چې طالبان د بشریت ضد جنایتونو په ځانګړې توګه د افغان میرمنو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید له امله له قانوني لارې محکمې ته راوړل شي.
هم مهاله د افغانستان د مقتدرو ښځو خوځښت هم د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دا غوښتنه د افغان ولس او په ځانګړې توګه د معترضو میرمنو د مقاومت، قربانیو او سرښندنو پایله ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یادو خوځښتونو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تېره ورځ د ښاغلي بینټ د راپور په غبرګون ادا کړې وه چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکي، مالي او روحي مسؤلیت لري. څوک د چا په حق تجاوز نشي کولی. هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نوموړی دا راپور بیا هم د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پروپاګند هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمېر معترضو میرمنو د مارچ 8مې د ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې د معترضې میرمن منیژه صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانا ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې غوښتې چې د منیژه صدیقي د خوشي کېدو لپاره دې هڅه وکړي.
با توجه به روز جهان
د بشری حقوقو بنسټونه د نړۍ میرمنې او هغه هیوادونه چې بشری حقوقو ته ارزښت ورکوي د خصو نړیوالې ورځې په پام کې نیولو سره د افغانستان میرمنو ته دې توجه وکړي او د دې میرمنو په ځانګړي توګه د منیژه صدیقي خوشی کېدو لپاره هڅه وکړي.
د افغانستان د خودجوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شو او د یاد خوځښت معلوماتو له مخې په یو نیم کال باندې محکومه شوې ده. که څه هم د منیژه صدیقي کورنۍ او د یاد خوځښت مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې میرمن صدیقي په کوم جرم په بند محکومه شوې، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څه موده وړاندې تولونیز خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وه چې منیژه صدیقي او د زده کړو د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. هغه دا چې د منیجه صدیقي معترضو همکاران رد کړي او ویلي دي هغه یوازې د خپل حق لپاره د مبارزې په تور نیول شوی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستي او پرلپسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینهوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوي او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی دا کوي چې تر ډېره با استعداده لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. د کرکټ افغان لوبډلې تېره ورځ له ایرلنډه په ټست یا پنځه ورځنۍ لوبه کې ماتې وخوړه. د پټست لوبه کې د ایرلنډ لومړنۍ بریا وه چې تاریخي بریا د هغوی لپاره بلل کیږي. ورځو تفصیل په دې راپور کې ورو.
وروسته له هغې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو او مینهوالو ترمنځ یې ګڼ شمېر غبرګونونه پارولی دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب ایرلند ته یوازنۍ ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 50 ورځې نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینې سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینهوالو هیلې خورا لوړې کړې وې، بلکې په نړیواله کچه هم د اټکلونه راڅرګند کړي وو چې افغانستان په راتلونکي کې د خپل سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسترونې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شلوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو، او ایرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ وبایللې، او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ دوه د یو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی چې مخکې په کرکټ بورډ کې بېلابېلې دندې ترسره کړې دي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډېره پاملرنه سوداګریزو لیګونو ته ده، او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته د یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلی احمدزی په ځانګړې توګه د ایرلند پر وړاندې د وروستي ټیسټ لوبې په تړاو ویلي د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا پر لوبډله کې د ځینو نموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپلې وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډلې ډېر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
سه شاید موږ داسې فکر کړی یو چې سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په یو ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړې ده، نو انشاءالله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته والی شو. او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول، ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنټ کرکټ ته باید درېږې په پوی کټ باندې. که را خلاصه یې کړو دا داسې یو خو موږ ډېرې کمې سیالۍ دي ټیسټ کړې دي، دومه دا داسې راشد خان نشتون، دی امین احمدزی نشتون.
خو د کرکټ یو شمېر مینهوالو بیا په ټولنیزو رسنیو کې بورډ د لوبغاړو په انتخاب کې په واسطو او رابطو تورن کړی دی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو مینهوالو ځانګړي لوبغاړي یاد کړي دي چې د بااستعداد لوبغاړو پر ځای چانس ورکول شوی خو پایله یې صفر ده. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې د لوبغاړو انتخاب د ټاکونکي ډلګۍ له لوري ترسره کیږي او دوی پکې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د ایرلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په وروستۍ شیبو کې ویلي د ویلو د افغانستان به خپله بله لوبلړۍ چې درې یو ورځنۍ سیالۍ دي هم د ایرلند پر وړاندې د مارچ په 8 نیټه پیل کړي. یادې لوبلړۍ ته د مارچ په لومړۍ نیټه د ځینو نویو ځوانانو په ګډون 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د ډېرې خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او ځینې د زده کوونکو لپاره له امکاناتو هم بې برخې دي. د خصوصي ښوونځیو ځینې مسؤلین دا هم مني او وایي چې ډېر ښوونځي خپلې ودانۍ نه لري او له همدې امله کورونه کرایه کوي چې د ښوونځي پر معیار نه وي جوړ شوي. بل پلو د زده کړو د برخې یو شمېر پوهان بیا وایي د ښوونځیو د ودانیو جوړښت د زده کوونکو پر زده کړو بې اغېزه لري. نور جزئیات په دې راپور کې ورو چې د زده کوونکو په غږونو پیلېږي.
غواړم چې موږ ته په هره برخه کې امکانات برابر شي.
نه د لوبو میدان صحیح لري، شنه ساحه هم.
افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو په تړاو د زده کوونکو شکایتونه هغه چې د شمیر لمخې ډیر خو د کیفیت لمخې د دوی د کورنیو په خبره هم د ګوتو په شمیرې سم خدمات وړاندې کوي. دوی وایي د ډیری خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او نه هم زده کوونکو لپاره له لازمو امکاناتو برخمنې دي. د کابل ولایت اوسیدونکو فرزانه ازادي رادیو ته ویل
لوی ستونزه چې په خصوصي ښوونځي کې ده هغه دا ده چې هلته ښوونځی نه وي، یعنې داسې نه وي چې پر لپسې یو صنف وي بل صنف وي بیا بل صنف وي. هلته یو د کور په شکل باندې وي، مثلا دالیز وي، په هماغه دالیز کې بیا اشپزخانه وي بیا تشناب هم وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد ضیا بیا وایي
تدریسی ماحول چې کوم دی، تعمیر دی، همدارز ودانۍ دی، ترڅنګ چې دی د لوبغالی دی، یا د شتون ضروری دی د زده کړې لپاره او ډیر مهم دی. زموږ هیله هم دا ده چې د دې مکتب محسن یا همدارز دولت نه چې په دغه کومو نیمګړو برخو کې چې کمی دی دغه بشپړ کړي.
د خصوصي ښوونځیو یو شمېر مسؤلین هم مني چې ډېری ښوونځي له دې عمله چې خپل ملکیت نه لري کورونه په کرایه کوي چې هغه د یو ښوونځي پر معیار نه وي برابر. کابل کې د اصلاح خصوصي ښوونځي تدریسي مرستیال صفی الله فضلی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
که مونږ د کابل مکاتب یو ارزیابي کو نور په 8% مکاتب ودانۍ که خصوصي وسی یعنی د خپل سرمایه گذار وسی نو ټول ودانۍ چې دي کرایې دي. نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده د مکتبدارانو چې نشي کولای یو معیاري مکتب جوړ کړي.
د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مشر عظیم میدانوال د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو په کابل کې د ښوونکو د ټولنې مسؤلې نویدې کاکړ هم ازادي راډیو ته وویل یوازې خصوصي ښوونځي نه بلکې ډېری دولتي ښوونځي هم معیاري ودانۍ نه لري. دا چې خصوصي ښوونځیو د ودانیو د معیار لپاره د طالبانو حکومت څه ډول طرحه لري و مغوښتل په دې اړه د دوی د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د پوهنې د برخې یو شمېر ماهرین وایي د ښوونځیو د ودانیو جوړښت د زده کوونکو پر زده کړه بې اغېزې نه دی. په تېر جمهوري نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواري په اړه ازادي راډیو ته وویل
د زده کړې د کیفیت د نورو عناصرو په شان چې مهمې ښوونکي دی بیا ښه تعلیمي نصاب دی، همدارنګه د والدینو برخه اخیستل دي او د ښوونځي ښه مدیریت دی. نو په همدې ډول د درس چاپیریال چې په هغه کې ودانۍ یوه برخه ده، دا ډېر مهم دی چې ماشوم د ښې زده کړې لپاره آماده کوي.
خاغلی شینواری دا هم ویل چې د یو معیاري ښوونځي ودانۍ باید لوبغالی، روغتیایي مرکز، کمپیوټر لب او پراخه شنه ساحه هم ولري. که څه هم د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې ډېری خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، خو د روان کال وري میاشت کې د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و اوسمهال په افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن د مارچ 2 د بلوڅ کلتور ورځ ده. لا تیر څو کلونو څخه بلوڅ قوم د مارچ میاشتې 2 نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. ورځو په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د مارچ میاشتې 2 نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، د بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالیا غونځي بلوچستان خواړه پخوي بلوچستان سمندري شیرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځې لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي خو په افغانستان کې مېشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل ښیي فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي
په دغه ورځ په بلوچستان کې په افغانستان کې په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشت دي بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي په دغه ورځ دوی خپل جامې خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي اتڼونه کوي په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ کلتور دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي و موږ ته زموږ د نیکهګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات راپاتې دي همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په یو سیمینار کې درويستم سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت ونومول شو
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم اله دا شه د آزاد رادیو سما د پیغام نشر کړي د طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپوړو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت د ډېره زیاته توجه وکړي د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش تر رسیدلی قسم دی چې هغه پخوانه پیژل شوی دی د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډېر زیات دی هغه به بیا هم هغه پیسې لري چې د پټې اخیستي دوی ښکنده کنه ښکاره ښکاره اخلي اله دا شه زما پیغام نشر شي
السلام علیکم زابل ولایت مزور سالی له سرحدی زنجر زخه تاسو سره پاړی کی اور رسم زکو سالی کې د تیر چرشنبه په ورځ د امر بیل معروف او نهر منکر د له طالبانو له یشنر ځوانانو سره زور زیاتای وکاوي ځکه هغه ډیر خریلې او وهلو ډبول هم ور کول او ورسته هم د دې خبرداري ور کې نو د څوک دې نه خري البته دا څه کار د سي جره د شور په استان کې شریک کار ده خدا وهلو ډبول او یو دم نا ببره حمله دا د تر جبریات فاته نو زمردار پیغام دی ورسې د لوړ مقامانو سلام
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. زه واحد لا وحدت د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د کړیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دلته زموږ په وطن کې، زموږ په کړیګاس په سیمه کې مکتب نشته. زموږ ماشومان بې زده کړې پاتې دي. نو زه د لوړ پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم، په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه، چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بې درسه او بې تعلیمه پاتې نه شي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو لنډو خبرو.